نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نم إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو او زمون آياتنا دي دا آية نمبر 124 نواخلا دا آية نمبر 125 پوری يعني دا يوصل او سليرش آيات نواخلا دا يوصل او پینزیشت آیت پوری. اول با مونگ دا دے آیتونو لفظی ترجمه کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اف او چکلا ابتلا ازمائش شکرو ابراهیم دا ابراهیم علیہ السلام ربه خپل رب بکلمات سرا دا یوسو خبرو فاتمهن پس هغو پورا کری هغا قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکي الله تعالی انی بشک زبا جاعلک جوړ کړم تا لناس د خلقو د پاره امامن امام قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکي ابراهیم علی السلام ومن ذریتی او زما د اولادنا په بریکټ کې ولیکي هم قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکي الله تعالی لا ینالو نبرسیگی عهدی زما وعده الظالمین ظالمانو تا و اذ او چکلا جعلنا جور کرومون البیت بیت الله مثابتا زید عبادت لنناسی د خلقو د پاره و امنا او د امن زی و اتخذو او جور کرا من مقام ابراهیم مصلا مصلا یعنی د منزی و عهدنا او وعده واخستمون الى ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام نه ان چی طهیرا تاسو دواړه پاک کړئ بیتیا زما کور للطائفین د پاره د طواف کولو والو والعاکفین او د اعتکاف کولو والو والرکعی او د رکوع کولو والو السجود د سجده کولوالو د پاره الحمدلله د دې ځای پوری زمون نننۍ ترجمه ده او اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تیر ځل مونږ د بنی اسرائیلو خبره کړې وه. د هغوی ذکر د پنځم رکو نه شروع شوی و او د دې رکو په شروع کېدو باندې ختم شو. نو د شپږم رکو نه پس د هغوی ټول جرمونه وخیلی شو. او اوس د تحویل قبله آیتونه دي. تحویل قبله ستوائی اوس قبله بدلیگی نو اولنه قبله کومه وا د بنی اسرائیل قبله بیت المقدس اوس قبله کوم طرف ته بدلیگی بیت الله یعنی مسجد حرام اوس قبله جوړیگی زکه چې اوس یو نوی امت لا امامت ورکړی کیگی نو چونکه امامت بدلیگی نو قبله به هم شفت کیگی د دینه مخکې هغوی ته ټولې خبرې ویلې شوې چې دا د ستاسو خرابې دي دا مو اعمال دي ځکه چې په هغوی باندې یو حجت قایم شي چې ګورئ په دې وجه اوس تاسو معزولیږئ یعنی امامتي ستاسو نه ځي اوس تاسو د دې عهدې نه لرې کیږئ دا کوم کار چې تاسو له درکړی شوی و د 2000 کالو نه تاسو چې کوم امامت انجوی کړو نو هغه اوس تاسو نه اغستی کیږي او امتی مسلمه له ورکړی کیږي ټیک ده لیکن د دین مخکی لګشان خبره د هغه قبلې کیږي کوم چې اوس امت مسلمه ته ملاویږي اوس نوی امت ته نوی قبله ده نو داغي هیستری لګشان بیان شوی ده چې دا قبله چا جوړه کړی و ابراهیم علی السلام او ابراهیم علی السلام هغه پیغمبر دی چې هغه ټول منی کو هغه يهوديان دي کو عیسایان دي او کو مشرکین مکه والے هم دي ځکه چې مشرکین مکه والو بوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې یو نو ګوره دلته د عزت ورکولو څومره غټ یو حکمت پته لګي مونږ ته. چې کله هم تاسو دعوت ورکوئ د دین نو هغوی کامن ګراوندز ته راولئ، یعنی کوم سیزونه چې تاسو منئ او هغوی هم مني نو دعوت ورکول به آسان شي. او دلته د ابراهیم علیه السلام خبره شوې ده، ځکه چې هغه ټولو منو. که د موسی علیه السلام خبره وشي نو هغه ټولو نه منو، خو ابراهیم علیه السلام ټولو منو. تاسو ټول وایئ چې مونږ صحیح یو، نو راځئ چې د ابراهیم علیه السلام طریقه وګورو. تاسو وایئ چې مونږ صحیح یو، مونږ صحیح یو، هر کس دا وایي. نو ابراهیم علیه السلام وګورئ چې هغه څنګه وو. و اذ ابتلا ابراهیم، او چې کله ازمایش شو د چا، د ابراهیم علیه السلام. چا هغه ازمایلی دی؟ چا امتحان اخیستی دی؟ د هغو ربه، د هغو رب. امتحان اخیستو والا یعنی ممتحن څوک وو؟ رب پخپله د هغو ممتحن وو. او امتحان د چا اخیستی کیږي؟ د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام هسی خلیل الله نه و جوړ شوی، د ډیرو امتحانونو نه تیر شوی وو، نو هله جوړ شوی وو. ابراهیم علیه السلام په 6120 بی سی یعنی بیفور کرایست، قبل مسیح، د عیسی علیه السلام نه مخکې په بابل ښار کې پیدا شوی وو. یعنی د تاریخ په کتابونو کې راځي چې دی هلته پیدا شوی وو، او دا ښار په بغداد کې وو، یعنی په عراق کې دی پیدا شوی وو. او په 1920 کې چې زیونه کنسته کېدل، یعنی ډیګنګ چې کېدو، نو د هغو آثار هم پیدا شوي وو په دې ښار کې. نو ابراهیم علیه السلام د هغو رب په ازمایش کې واچوو. بی کلمات سره د یو څو کلماتو، فاتمهن، نو هغو هغه پوره کړی. اوس یو یو شی ګورو دلته. دا ډېر زبردست آیت دی چې په دې کې د ابراهیم علیه السلام ټول ژوند په ډېره ښه طریقه سره بیان شوی دی. یو په یو آیت کې ټوله زندګي وښیلی شوه. الله تعالی د ابراهیم علیه السلام ازمایش وکړو، د کوم څه سره؟ د کلمات سره، یعنی د یو څو خبرو سره. د کلمات دوه معنی دي. اولنۍ معنی دا ده، یعنی امتحان د پاسه یې امتحان واغستو، داغونه ازمایشونه راغلو په هغو، د سوسی سره، د یو څو خبرو سره، د ټیسټ سره ازمایش وي د بنده. نو ازمایش ولې راځي؟ ستاسو د بچو امتحانونه وي. امتحان د څه دپاره وي؟ د سکول والو، د کالج والو، یونیورسټي والو. ولې دا هغوی نه کوي چې امتحان اخلي؟ نو اوس تاسو ووایئ چې تاسو د امتحان په حق کې یې او که نه. د وړو امتحان په سکول کې پکار دی او که نه؟ پکار ده چې وشي، چې امتحان ورکړي، هله به بل ګریډ ته ځي. که امتحان یې ونه شي نو په نرسري کې به وي هغه. نو امتحان ولې کیږي د هغوی؟ چې هغوی په مصیبت کې واچولی شي، په مشقت کې د اچولو دپاره، د پریشانه کولو دپاره. تاسو د پریشانه کولو دپاره نه، ها امتحان وي ډېر مشکل، لیکن تاسو ولې راضي کیږئ؟ ځکه چې قابلیت مخې له راشي، چې څوک اولنی پوزیشن والا دی، څوک دویم پوزیشن والا دی، څوک دریم دی او څوک فیل دی، څوک څومره قابل دی، چې پته خو لګي چې څوک د څومره کار دی. چې دا پته ولګي او قابلیت ته بنده معلوم شي، ګنې ټول ماشومان به وایي چې مونږ ډېر لایق یو. لیکن چې کله امتحان واخیستی شي نو هله پته ولګي چې څوک څومره قابل دی. نو ګورئ، دغه شان الله تعالی هم امتحان اخلي د بنده. او الله تعالی ولې امتحان اخلي؟ مونږ یریږو، مونږ غبراویږو، مونږ پریشانه کیږو. امتحان الله تعالی په دې وجه نه اخلي چې تاسو پریشانه کړي، او یا الله تعالی تاسو په څه تکلیف کې اچول غواړي. نعوذ بالله. امتحان د دې دپاره اخیستی کیږي چې پته ولګي چې کوټه څوک دی او کره څوک دی، سرو زر څوک دی او عام دهت څوک دی. ګنې مونږ ټول خو غټې غټې دعوې کوو چې زه به داسې وکړم، هغسې به وکړم، دغه به وکړم. الله تعالی بیا د بنده ازمایش وکړي چې پته ولګي چې دی څومره په اوبو کې دی. امتحان د انسان صلاحیتونه راوباسي، یعنی هغه مخې له راشي. نو امتحان د انسان درجې اوچتولو والا شی دی. الله تعالی خپل خوږ خلق هم ازمایلی دی. د ابراهیم علیه السلام هم ازمایش شو، دومره غټ پیغمبر دی، د هغو هم ازمایش شو. او مونږ سوچ کوو چې مونږ به بغیر د ازمایش نه تیر شو، مونږ وایو چې زمونږ خو نه امتحان پکار دی او نه مونږ امتحان ورکولی شو، لیکن الله تعالی فرمایي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. دا آیت ما تاسو ته سورة الملک نوې، الله تعالی ژوند پیدا کړی دی د سود پاره، څوک دې په تاسو کې چې هغه احسن عمل کوي، الله خو به آزمایي او ضرور به آزمایي، هغه به ضرور آزمایي. نو زمونږ د پاره سودی په دې خبره کې د پوهې او سوچ چې آزمایش راځي، امتحان راځي، الله تعالی خپل خوږ خلق هم آزمایلی دی، او چې څومره غټ امتحان وي نو هغه همره غټه بیا بنده ته کامیابي میلاویږي. چې کله امتحان بنده پاس کړي نو بیا هغو ته ټرافیز او انعامونه میلاویږي، پوزیشنز میلاویږي، د هغوی نومونه په اخبارونو کې چاپ کیږي، او بیا د هغوی درجې مقام اوچتیږي. او دا هر څه د امتحان په وجه کیږي. کو امتحان نه وي اغستې شوی نو پوزیشن به څنګه میلاوېدو، تعریف به د چا کېدو، مخکې درجې به چا ته میلاوېدې. نو آزمایش چې څومره غټ وي نو انعام هم د هغې مطابق وي. او دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی وه چې آزمایش څومره غټ وي نو انعام به د هغې مطابق وي، چې بنده هغه وخت ګبراو نه شي او صبر وکړي. او الله تعالی چې کله د یوې ډلې سره محبت کوي نو هغه هغوی په آزمایش کې واچوي. سبحان الله، چې دی ښه اوچم کیږي د دو د صفایې دپاره. او بیا یې وفرمایل چې څوک د الله تعالی په فیصله باندې راضي شي او صبر وکړي نو الله تعالی دا غونه خوشحالیږي چې تاسو د الله تعالی نه راضي شئ او الله تعالی به ستاسو نه راضي شي. او چې څوک په آزمایش کې د الله تعالی نه ناراضه شي، دا روایت په ترمذی کې دی، نو په هغې کې څومره غټ سبق دی زموږ دپاره چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی په آزمایش کې واچوو، په بټۍ کې واچوو، د یو نه پس بل آزمایش، او د دې ټولو آزمایشونو نه هغه تیر شو. او بیا هغه مقام ابراهیم علیه السلام ته میلاو شو چې الله تعالی په خپله تعریف وکړو د ابراهیم علیه السلام، او سی وفرمایل چې ابراهیم هغه دی چې چا د وفا حق ادا کړو، وفای پوره کړه، د کامیابۍ سندونه ورته میلاو شو. او د الله تعالی د طرف نه سبحان الله، چې کله هغه الله تعالی ټیسټ کړو نو هغه په ټیسټ کې پوره وختو. د ټولو نه مخکې کوم ټیسټ د ابراهیم علیه السلام نه واخیستې شو، ګورئ هلته ټولې د شرک تیارې وې، او د الله تعالی نوم اخستو والا کس نه و هلته. نو په هغه ماحول کې ابراهیم علیه السلام سترګې کلاو کړې وې، او په داسې ماحول کې ابراهیم علیه السلام د یو الله نوم اخیستی و، د خپل فطرت نه توحید پیژندلی و، هغه د خپل فطرت نه هغه الله تعالی پیژندلی و. ګنی هغه وخت هلته بت پرستی وه، د ستورو عبادت به کېدو، بادشاه هم خدای جوړ شوی و، نو هغو د هر څه عبادت کولی شو. بیا د هغې نه پس الله تعالی هغه په ازمایش کې واچوو چې د دو څومره همت دی، سو همت هم پکې دی، سو اراده هم ده، او که چېرته یې مخه وکړه نو اوی کړه. نو الله تعالی هغه په داسې ازمایش کې واچوو چې هغه ټول بوتان مات کړل، او د ټولو خلکو مقابله یې وکړه. څومره د حیرت خبره ده، څومره غټه د همت خبره ده. دا قصه ټولو ته پته ده چې کله هغو تبر راواخیستو او ټول بوتان یې مات کړل، او بیا یې تبر د غټ بوت په اوږه کېښودو، او ابراهیم علیه السلام وی چې ټول بوتان دو مات کړي دي. هغوی وی چې دی خو خبرې نشي کولی. بیا ابراهیم علیه السلام وی چې توف دی په تاسو او ستاسو په معبودو، چې هغوی نه خبري کولی شي او نه اورېدی شي، او تاسو د دې پوجه کوئ. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یوازې مسلمان دی، نو دا داسې ده لکه که د هندوانو یو غټه ډله راشي په غوسه کې، که چېرته تاسو د هغوی په مندر کې بوتان مات کړي وي، نو هغه وخت دې څوک کلمه حق وایي، ځکه چې هغو ته به پته وي چې کوم ماسو وی په دې وخت کې، نو دوی به زما تیکه او بوټي جوړه کړي. او بیا چې د نمرود سره کومه مناظره کړې وه، د یو بادشاه په مخ کې کلمه حق ویل، چې کله هغو وی چې دا زه ژوندی کولی شم او مړ کولی شم، نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې تون ور راوخیجوه او بیا یې پرې باسه. دا خبرې به انشاءالله مونږ وایو، نو هغه یې حیران کړو. دومره نره یعنی د بهادرۍ خبره وکړه، ځکه چې په حدیث کې راځي چې د ټولو نه غټ جهاد دا دی چې کله بنده د ظالم بادشاه په مخ کې کلمه حق وایي او هغو ته پته وي چې د دو سره خو دومره طاقت دی، کو دی وغواړي نو ما الټا وي زاندولی شي، دی زما نه سترګې ایستې شي، ځکه چې هلته حق خبره کول ډیر ګران کار وي. او چې بیا یې غور بل کړو یعنی تنوري لمبه کړو، هغوی دا سوچ کړی و چې دی به ویریږي او دی به فوراً توبه وباسي چې نه زه په غلطه یم او ستاسو خبره به ومنم. لیکن اوښ سو هغه هر څه الټه شو او څنګه ابراهیم علیه السلام ورته ودانګل او بیا ورته خپل پلار وې چې زما د نظرونو نه پناه شه، ګنې زه به دې رجم کړم. نو ابراهیم علیه السلام کور پرېښودو، څومره غټ امتحان و دا و چې د الله تعالی د پاره خپل کور هم پرېښودو. مونږ د اعلی تعلیم د پاره او غټو غټو یونیورسټیز ته د تلو د پاره خو کور پرېښودی شو، لیکن څوک دي چې د الله تعالی د خاطر خپل کور پرېږدي او بیا د هغې نه پس دا څومره غټ امتحان و. الله اکبر، چې کله هغو خپل ښځه او زوی په یو بیابان ځای کې پرېښودو، که مونږ چېرته خپل بچی د معمولي وخت لپاره پرېږدو نو څومره خیالات مو ذهن له راځي، پته نشته چې په څنګه حالت کې به وي، هسې نه چې څوک یې بوزي. مونږ یې پنځو منټه هم چرته نشو پرېښودی او دلته وګورئ چې پرېښودلی او لاړو، او هغه هم داسې زوی و چې د څومره دعاګانو نه پس پیدا شوی و، او بیا د هغې نه هم سخت امتحان چې کله د زوی ذبح کول امتحان راغی، د سلو کالو بوډا دی او چې کله بنده بوډا شي نو د هغو د خپل اولاد سره محبت هم ډیر سیوا شي او توقعات هم زیات وي، او خاص طور چې د چا اکی یو زوی وي نو د هغو به څومره توقعات وي، او چې هغه د دومره دعاګانو نه پس پیدا شوی وي. او بیا هغو ته حکم میلاو شو چې دی ذبح کړه، او هغه بالکل دوباره سوچ ونه کړو، فوراً تیار شو، هیڅ تپوس یې ونه کړو چې یا الله ولې زما امتحانونه کافي نه دي، اے الله اوس یو بل امتحان، اے الله ته به په دې کې هم زما ازمایش کوې، زما نه سو داسې خطا شوي ده چې زما دپاره دومره امتحانونه دي. مونږ خلک خو داسې وایو که نه چې دا ټول امتحانونه زما دپاره پاتې شوي دي، نه هیسې هم ونه وې. یو زوی ورته میلاو شوی و او په یو حکم باندې د هغه زوی قربانولو ته هم تیار شو. الله اکبر، چا خبره کوله چې زما په زوی کې الله تعالی داسې څه ولیدل چې هغه یې زما نه واخیستو، صرف زما زوی پاتې شوی و. او ګوره ابراهیم علیه السلام په خپله قربانولو ته تیار شو چې الله تعالی یې واخلي، نو په هغې باندې مونږ دومره خبرې کوو. او یو هغه دی چې په خپله تیار شو قربانولو ته او چاړه چلولو ته تیار شو، حتی چې امتحان اخستو والے په خپله تعریف کوي د ابراهیم علیه السلام، نو ابراهیم علیه السلام په هر امتحان کې پوره وختو. سبحان الله، دا دې د وفادارۍ حق ادا کول، ځکه ابراهیم علیه السلام ته دومره اوچتی درجې میلاو شوې، هسې ورته نه دي میلاو شوي. دا خبره یاد ساتئ، امتحان په دې وجه باندې راځي، امتحانونو ته دې بنده بد نه ګوري، ګیلې شکوې دې نه کوي، ځکه چې الله تعالی کله څوک خپل جوړول غواړي او چې کله الله تعالی چاله غټه ذمہ داری ورکوي او یا چې ورله غټ پوزیشن ورکوي کنه، نو د هغې د تیارولو دپاره په بنده باندې امتحان راولي. چرته د نرسې د ماشوم نه د ماسترز امتحان اخستی کیږي؟ نه، دا غونه د نرسری امتحان اخستی کیږي. او چې کله هغه فرست ګرډ ته شي نو بیا ترینه د فرست ګرډ امتحان واخستی شي، بیا ترینه د سیکنډ ګرډ واخستی شي، او بیا ترینه د ترډ د هغې امتحان ورکړي، او په دې طریقه د هغو درجې زیاتیږي، او چې څومره د هغو درجې سیوا کیږي نو هغمره د هغو امتحان ګرانیږي. نو د ابراهیم علیه السلام امتحانونه ګرانېدل، ځکه خو د هغو درجې اوچتې وې، الله تعالی هغو له نورې اوچتې درجې ورکولې، نو ځکه د هغو امتحان نور ګرانېدو. او د ماسترز والا نه د نرسي امتحان په دې وجه نه اخستی کیږي چې ظاهره ده هغه د ماسترز د لیول دی چې هغه پی ایچ ډی ته ورسي، دغه شان د میټریک د طالب علم نه د دریم کلاس امتحان نه خسته کیږي، ځکه چې که هغه د لسم امتحان پاس کړي نو هغه به یولسم ته پروموټ شي. د دریم جماعت په امتحان سره هغه یولسم ته نشي رسیدی. نو پوه شوی په دې خبره؟ لوی امتحان د لویو خلکو وي، او الله تعالی چې کله اوچته درجه ورکوي نو په بنده باندې غټ امتحان راولي. چې کله هغه غټ امتحان ورکول غواړي نو غټ ازمایش راولي. او ځینې خلک د امتحان نه دومره یریږي، دومره پریشانه وي چې امتحان نه وي. تاسو په خپل کلاس کې وګورئ، سبحان الله، ډیر خلک صرف په دې وجه لیسنر ځي ځکه چې هغوی د ټیسټ ورکولو نه یریږي. او ګورئ، که د ابراهیم علیه السلام ټیسټ نه وی اخیستی شوی نو تاسو بیا په خپلو بچو باندې هم ټیسټ مه ورکوئ. ټول عمر هغوی په نرسري کې پرېږدئ چې چېرته هغوی پروموټ نه شي. دومره واړو واړو بچي وي، ولې په هغوی باندې ټیسټونه ورکوئ؟ ولې هغوی په مشکله کې اچوئ؟ نه، تاسو ته پته ده چې دا ټیسټ به زما بچي کوم ځای ته رسوي، ځکه خو تاسو په هغو باندې امتحان ورکوئ. د څلورو پنځو کالو ماشومان هم امتحان ورکوي په خپل لیول. ستاسو د خپل لیول امتحانونه دي، لیکن موږ ولې د امتحانونو نه دومره ګبراویږو چې ټول کال لیسنرز یو؟ موږ وایو چې موږ خو یې اورو که نه، د ټیسټ نه بس د ټیسټ نه ډېر یریږو. که چېرې تاسو ټیسټ نه اخلئ که نه، نو بیا به موږ سټوډنټس جوړ شو. بیا هغه سټوډنټس د څه قابل چې هغوی د ټیسټ نه یریږي؟ هغه خو سټوډنټ نه دی چې ټیسټ نه ورکوي، د هغو خو پروموشن شته دی نه. نو ټیسټ تاسو د قابلیت د کتو دپاره اخیستی کیږي. ګوره، یو ډېر ښکلی حدیث دی، د مؤمن سړی او ښځې جان، اولاد او په مال باندې برابر ازمایش راځي. کله د هغو په خپل بدن راځي، کله سو بیماری راشي یا سو پریشانی راشي، کله سو غم راشي، او کله د انسان په اولاد کې ازمایش راشي چې هغوی نافرمانی وکړي، کله د دین نه لري شي، کله سو بله داسې پریشانی راشي د هغوی د طرف نه، کله په مال کې ازمایش راشي، کله غلا وشي یا جاب لاړ شي، بزنس ختم شي، برابر ازمایش راځي، او د دې سره د هغو ګناهونه وینځلې کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر دې چې هغه د الله تعالی سره په داسې حالت کې میلاو شي چې بیا په هغو باندې هیڅ ګناه نه وي، الله اکبر، چې هغه داسې وینځلې شي، داسې صفا شي. ځکه چې ګورئ، چې کله هم د مؤمن په جسم کې غنه لاړه شي نو سو شي؟ نو داغونه ګناهونه اوریجیږي. نو ګورئ چې کله په انسان باندې برابر ازمایش راځي، کله په یو سیز کې ازمایش راځي، کله په بل او کله په بل، دې ازمایش خو زه پاکولم. او بیا چې کله هغه د الله سره ملاویږي نو سبحان الله، په هغو باندې به یو ګناه هم نه وي. دومره ښکلی حالت دی. او د دنیا ازمایشونه څومره سپک دي د آخرت د عذابونو په مقابله کې، نو څومره په ارزانه کې مونږ خلاص شو. که چېرې ټول ګناهونه دلته اوریجیږي، نو څومره په ارزانه او اسانه طریقه باندې مونږ بچ شو. او الله تعالی په یو ازمایش کې بنده نه اچوي او هغه د یو ګناه د پاسه بل ګناه کوي، الله تعالی هغه نیسي نه. او که چېرې انسان د ګناهونو سره ډک هلته لاړ شي نو بیا به څه کوي؟ نو ولې د هغه ځای تکلیفونه برداشت کول آسان وي؟ نو چې کله ازمایش راشي نو تاسو پوه شئ چې د الله تعالی تاسو هیر نه یې. او چې کله ازمایش را نشي نو بیا فکر پکار دی چې هسې نه چې زو الله تعالی هیر کړی یم. ما اوس تاسو ته په حدیث کې څه وویل چې د کومو خلکو سره الله تعالی محبت کوي نو هغوی په ازمایش کې واچوي. د ابراهیم علیه السلام سره محبت وو نو ځکه یې په ازمایش کې واچوو. نو فکر هله کوئ چې کله ازمایش نه راځي چې چېرته زو د رب خو هیر شوی نه یم، د هغه ځای عذابونه یې زما دپاره ایښی دي. او بعضې وخت الله تعالی د بندیانو د زړو نه کمزوری لرې کولو دپاره هغه په ازمایش کې واچوي چې د دونه کمزوري لرې شي. د ازمایش سره بنده اوچم کیږي. د انسان چې کوم صلاحیتونه د امتحان په وخت کې مخې له راشي که نه، نو هغه په عام حالت کې نه راځي. لکه ما چې درته وویل چې هسې خو ټول وایي چې موږ ایمان والی یو، غټې غټې دعوې کوي موږ به داسې وکړو، هغسې به وکړو، او چې کله ټیسټ راشي که نه، نو هغه وخت پته لګي چې زه په کومه طریقه باندې د دې د ورکولو قابله یم. او هغه وخت د هغو صلاحیتونه بهر ته راوځي او خلک وایي چې اوهو، دا خو هیره ده. تاسو ګورئ که نه، په ټولو پیغمبرانو باندې څنګه څنګه امتحانونه راغلي دي. یوسف علیہ السلام ته وګورئ، په هغو باندې څنګه ازمایشونه راغلل، په موسی علیہ السلام باندې څنګه ازمایشونه راغلل. په سورة الکهف کې تاسو ګورئ د موسی علیہ السلام او حضرت خضر علیہ السلام پوره قصه، چې په هغې کې هغوی د څنګه څنګه ازمایشونو نه تیریږي، کله د چا د کشتۍ تخته ماتوي، کله هلک قتل کیږي. نو د خلکو په نسبت خدا ازمایشونه دي کنه، لیکن بعضی وخت الله تعالی انسان د یو غټ آفت نه د بچ کېدو د پاره په هغو باندې داسې ازمایش راولي. نو د ازمایش په وخت کې یو خبره ضرور یاد ساتئ، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی په چا باندې د هغو د طاقت نه سوا بوج نه اچوي. او دویمه خبره دا ده، کچری بنده په خپله د ازمایش مقابله وکړي، نو دا خبره یاد ساتئ چې د الله تعالی مدد ضرور راځي. ګورئ چې کله د موسی علیه السلام مور خپل بچی په دریاب کې واچوه، لیکن آخر مور وه زړی بې قراره شو، نو الله تعالی سو فرمایل او نږدې وه چې هغې د موسی علیه السلام راز ښکاره کړی وي کچری مونږ د هغې زړو نه وې نیولې، یعنی د هغې زړو نه مو تسلي نه وې ورکړې. دا په سورة القصص کې دي. نو یاد وساتئ چې څومره سخت ازمایش وي او انسان په هغې باندې ثابت قدمي اختیار کړي، نو د الله تعالی د طرف نه بیا ډېر مدد راځي. او که مونږ ټول په دې خبره پوه شو چې دنیا د امتحان ځای دی، چې دلته به امتحان راځي، دا دنیا د ورکېدو بیا موندو ناکامۍ کامیابۍ خوشحالۍ غمونو ځای نه دی، صرف او صرف د امتحان ځای دی. او مونږ دلته پیمانې جوړې کړي دي چې فلانې کامیاب دی او فلانې فیل دی، ناکامه دی. نو دا د دې ځای پیمانې نه دي، د دې ځای معیار نه دی، دا خو امتحانګاه ده. دلته غمونه په دې وجه راځي چې انسان د الله تعالی جنت پرېنږدي او دنیا خپل مستقل کور اونه ګڼي. الله تعالی په بنده امتحان راولي، نو بیا الله تعالی د انسان یاد شي. او الله تعالی انسان د بې حسۍ د خوبه هم د راپاسولو دپاره په بنده باندې امتحان راولي. نو دا خبره یاد ساتئ چې دنیا جنت نه دی، بس اصلي مسله هم دغه ده. او د ټولو غمونو جړ تاسو ته پته ده چې څه دی، چې مونږ دا دنیا جنت جوړول غواړو. ځکه چې کله یو کار زمونږ په مرضی نه کیږي، یا زمونږ خواهش نه پوره کیږي، او یا زمونږ په خوښه سونه کیږي، نو مونږ د غم په وجه ډېر پریشانه شو، حالانکه دا دنیا جنت نه دی، دا خو امتحان دی. تاسو د امتحان په کمره کې ناسئ او پر چهل کوئ. الله تعالی وفرمایل چې دنیا ته د راتلو زمونږ مقصد څه دی، ولی ما دنیا پیدا کړی ده. بیا هم مونږ د دینه د جنت جوړولو په کوششونو کې لګېدل یو، او ټول ورځ زمونږ سو کار وي. چې کله ازمایش راشي، نو غم دومره حاوی شي په بنده چې ټول وخت بنده جاړي، شکوه او شکایتونه شروع کړي، خپله محرومي ظاهروي، ټول وخت بس دا خبرې کوي او دا سوچ نه کوي چې زه د دې امتحان نه څه زده کړم، په دې کې زه په ښه طریقه سره پرفارمنس وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا په معامله کې هغه کس ته وګوره چې څوک ستانه ښکته دی، هغو ته مه ګوره چې ستانه بره دی. کچرې انسان د ځان نه بره کس ته وګوري، نو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري به وکړي. هی الله، دې څومره ښه دی، زما سره خو هېڅ هم نشته، زه خو لوټ شم، زه خو مړه شم، زه خو برباده شم. یاد وساتئ دا خبره همیشه چې ازمایش غواړئ مه، لیکن که ازمایش راشي، نو په هغې کې په ثابت قدمۍ سره اوسئ. همیشه غمونه دومره مه جاړئ چې تاسو د سکار کولو قابل پاتې نه شئ. د صبر مظاهره وکړئ او د خپل ژوند هغه وختونه رایاد کړئ چې کله الله تعالی تاسو د ډیرو غمونو او تکلیفونو نه ایستی وی، او الله تعالی په تاسو باندې انعامونه کړي وو. د دې یادولو سره ایمان مضبوطیږي، په زړه کې دا یقین وي چې الله زما د پاره په هر حال کې کافی دی، پوره دی. هغه چې زما څنګه مخکې مدد کړی دی، نو دغه شان به مې اوس هم وکړي، ځکه چې هغه په هر څیز باندې قادر دی. ان الله علی کل شیء قدیر. نو د مشکلاتو نه هم هغه ما ایستی شي، د پریشانو نه ما لرې کولی شي، دا آزمائش هم د هغو د طرف نه راغلی دی او هغه به ترینه ماوباسي او په مونږ چې کم بیش بها نعمتونه دي نو هغې ته مونږ نه ګورو چې د هغې بارانونه په مونږ شپه ورځ ورېږي او مونږ ګورو هغه سیسته په کوم کې چې زمونږ آزمایش وي کو هغه صحت وي کو هغه رزق وي کو هغه د اولاد مسلې وي زمونږ په ذهن هر وخت دغه خبرې حاوی وي. الله تعالی چې تاسو لکم نعمتونه درکړي دي نو د هغې حق به کله ادا کوئ، شکر گزاري به کله کوئ، نو هغه نعمتونو طرف ته هم ګورئ. یو امتحان راشي او مونږ په هغې باندې ماتم کوو. ګورئ ابراهیم علیه السلام ته، هغه خو هیڅ غم نه کوي چې هی زما نه کور لاړو، زما کور والله جدا شو، هی زه خو در بدر شم، هی زه خو داسې یم. بیا خو به هغو څو کولی نه شو چې کله په هغو باندې امتحانونه راغلل او په هغې کې هغه پوره وختو، او مونږ چرته هم دا نه وینو چې هغه ماتم کوي یا هغه شکوې او شکایتونه کوي. هغه داسې نه وایي چې ای الله دا امتحانونه به کله ختمیږي، زه خو ستړی شم.